سلامونه خراغلاست نن پنځشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس شپږمه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 10 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی وایي چې د اکتوبر له پیله نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پایل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناده کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هېواده وځي کنه په زور به وایستل شي. آصف دورانی پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته له پاکستانه د وتلو امر شوی دی چې په دې هېواد کې غیر قانوني اوسېدل او د مهاجرو حیثیت یې نه درلود. هغه زیاته کړه په پاکستان کې 2,200,000 اسناد لرونکي افغانان اوسي چې 1,400,000 کډوال دي. د کورنیو چارو د وزیر په ګډون پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په بل پړاو کې به اسناد لرونکي کډوال هم له خپلې خاورې وباسي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال له پیله د کورونو د خاوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 12 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارد بنټ هم غړی دی او پکې دی، همداراز ویلي دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو ته پناه ورکړې ده. وایي باید بې دلیله او بې کوم سنده کډوال او د تروریزم خطر سره ونه تړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون ادارې یا اوچانن وویل چې آیسلند د افغانستان لپاره د بشری مرستې له بسپنې سره د 40 میلیونه آیسلندي کورونو مرسته کړې ده. اوچا پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې آیسلند د دې ترڅنګ له 2000 کال راهیسې له افغانستان سره د 115 میلیون کورونو مرسته کړې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق یا یونیسف سره د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا مرستې په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویې کمیشنرې ویلي چې 9,200,000 افغانان سږکال بشري مرستو ته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. ښاغلی پوتین منځني ختیځ ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې لومړی ابوظبي ته ولاړ او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره یې ولیدل. محمد بن سلمان له پوتین سره په خبرو کې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګښت لپاره د سعودي او روسیې پر ګډه همکارۍ ټینګار وکړ. او د امریکا سنا جرګې پرون له اوکراین او اسرائیلو سره د 1.6 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې لپاره د سپینې ماڼۍ غوښتنه رد کړه. د دې مرستې ډیره برخه اوکراین ته ځانګړې شوې. جمهوری پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. بایدن مخکې له کانګرس څخه غوښتي وو چې له اوکراین سره مرسته سمدستي تصویب کړي او خبرداری ورکړی وو چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو نور به هم زړور شي او نورې سیمې به لاندې کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. داسې مهال چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده، ملګري ملتونه له افغانستان سره په لویه کچه د مرستو غوښتنه کوي.
خاون مې مړ دی، یوازې ما 5 اولاد مې دي را سره. سمځکه نه لرو، پوره پټیا نه لرو چې تر وخورو. کور نه لرم، کور نه ورکې نو وسلته مې دي خیمه کې پېمر.
په لویه کچه مرستې څه معنی؟ دا موضوع به په یو تحلیلي مرکه کې وڅېړو. همدار ځواب اوري چې د پاکستان د پاولز لوی درستی سم له دې هواده د افغان کډوالو د استلو د پریکړې ملاتړ کړی. یونما د طالبانو له زندانونو د معترضو افغان ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د غور په یوه لرې پرته سیمه کې خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې کله افغانستان سره په لوی کچا مرستيونه شي نو خای په دې هواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره بی وزلی او لخپلو مینو د خلکو د بی ځای کېدو موارد زیات شي. د ادارې سمندر از ویل دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي، بلخوا افغانستان ته ځینې تازه راستن شوي کډوال هم وایي چې هوا په سړېدو ده خو دوی هیڅ نه لري. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندرا کوي چې د شباب په مستقیمه اړیکه سره دیان سي.
مننه تکل صاحب، ما چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو پرله پسې خبرداریو په لړ کې چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د عامو خلکو د وضعیت په اړه باندې ورکړي، دا ځلې د یونیسیار ادارې خبرداری ورکړي چې چیرته په لویا کچه په افغانستان کې له خلکو سره مرستې ونشي، دغلته به خلک له حد نه زیات فشار لاندې راشي او کڅنګ به بل استول د چرامن څخه غداده چې خلک بل خپل مينو او کورونو به ځای شي. دی اداري یعنی یونیسیار د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپل یو ریپورت کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ خبر کړ ویل چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې د دغه بحران چې د تیر شل کلونو په موده کې د طالبانو په پخواني حکومت د جګړو له کبله د وچکالیو له کبله د طبیعي آفتونو له کبله رامنځته شوی دی، دا دغه وړې بشري مرستې چې خلکو سره کیږي د یونیسیار په وینا دوی دغه بحران نشي کابو کولی. د ریپورت کې دا ویل شوی دی چې هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته وس شخړې او جګړې د خلکو د کورنیو بې ځایه کېدو لاملونه اصلي لاملونه نه دي، خو ګڼ نور لاملونه چې هغه په ځینو سیمو کې د اوبو د سطحې ټیټېدل دي، په ځینو سیمو کې غربت، فقر، بیکاري او بېوزلي د دې سبب کېږي چې خلک اړ شي چې له خپلو مینو بې ځایه شي، او دوی خبرداری ورکړی دی چې دا بې ځایه کېدنه زیاتېدلی شي. واقعا د ژمي په درشل کې چې له خلکو سره په افغانستان کې سړی خبرې کوي، ګڼ خلک له بې وزلۍ نه او د ژمي په رارسېدو د کار روزګار له نشتوالي او د ژمي لپاره د وسایلو له نشتوالي شکایت کوي. په دې برخه کې د ګلنامې په نوم باندې یو افغانستان ته د پاکستان نه تازه راستنه شوې خزی ازادي راډیو ته وویل:
خاون مې مړ دی، یوازی ما پنځه مې اولادونه دي را سره، د شیخ خپلوان تم زنګواله ده، خپلوان وای چې کور نه ور کوي، پکرا یې باندې دلته تذکيري غواړي او دغه غواړي کنه، سم ځکه نه لرو، پوره پټیا نه لرو چې تر او خورو، کور نه لرم، کور نه ور کوي نو وسولته مې دي خیمه کې پېم.
دا په داسې حال کې دا د ملګرو ملتونو خبرداري واځي په افغانستان کې د نننه د وضعیت په اړه نه دی، بلکې هغه څه چې د پاکستان لاړ خبر روان دي، په زورګونو بلکې په سلګونو زرو کډوالې په تیرو څو میاشتو کې راستلې دي او په جبري توګه له افغانستان راستلې دي. په افغانستان کې د نننه وضعیت ډېر بحراني کړی چې د یونیسیار ادارې په خپل ریپورت کې دې ته اشاره کړې. د یادونې وړ ده چې یونیسیار هم په پاکستان کې او هم په افغانستان کې د دوی ادارو بیا بیا پر پاکستان ټینګار کړی دی چې د ژمي دغه سړه هوا د کډوالو د ایستلو لپاره مناسب وخت نه دی او له پاکستاني چارواکو یو وخت دی چې دا دغه بهیر دی ودری. خو نن په عین حال کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی په اسلام آباد کې ویلي دي، البته پرونی ویلي دي چې د اکتوبر له پایل نه تر اوسه پورې نږدې نیم میلیون افغانان چې د بیا اسنادو کډوالو بلل د خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ظاهرا د ستنېدو کلمه کارولې ده، خو دا استل شوي دي، بلکې له پاکستان نه استل شوي افغانستان ته، او د ویلې دي چې دا کډوال نه دي، خو نړیوالې ادارې ټینګار کوي چې دا کډوال دي او باید د کډوالو د نړیوالو اصول ته مخې ورسره چلند وشي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو اجمل انز، ما همکارو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د نننۍ څرګندونو په جواب کې چې ویلي وو کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونشي نو ښایي په دې هیواد کې بې وزلي نور هم زیاته شي. په دې اړه جزئیات راکول همدا موضوع نور هم تعقیبوو، پکې تمکیږو. د چارو شنونکی عبدالقدیر مطفی د شباب په مستقیمه اړیکه سره دی. مطفی صاحب، د ملګرو ملتونو په معیار لویه مرسته یا پراخه مرسته څومره مرسته ده؟ مطفی صاحب زما غږ اورئ؟ زما پوښتنه وا چې مایل مال د ملګرو ملتونو په معیار لویه مرسته یا پراخه مرسته څومره مرسته ده، او د دوی هدف څه دی لدینه؟ قدر من اوریدونکو، ښکاری چې ښاغلی مطفی سره زمونږ اړیکه ستونزه لري. د موضوع ته بیرته راځو، وروسته په همدې موضوع باندې له ښاغلي مطفی سره خبرې کوو. خو اوس ورځو بلې موضوع ته. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم له د هېواده د افغانانو د ایستلو له پریکړې سره یو ځای شوی دی او د هغې ملاتړ یې کړی. جنرال عاصم منیر، په دې برخه کې د پاکستان د لنډمهالې حکومت د پیښې پریکړې ننګه کړې او هغه یې د پاکستان په ګټه بللې ده. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې ویل چې 1,900,000 بې اسنادو بهرنیان له خپلې خاورې باسي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
د پاکستان د پوز لوی درسیز د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د موقت حکومت د پریکړې د ملاتړ په ترڅ کې ویلي چې دا فیصله د پاکستان ګټو ته په پام شوې ده. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لوی درسیز جنرال عاصم منیر پرون چهارشنبه په پېښور کې د پوزي صاحب منصبانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي ډول اغیزمنوي. جنرال منیر همداراز ادعا وکړه چې بهرنیان په ډیر درنښت له پاکستانه ایستل کیږي. که څه هم ادعا کیږي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو د ایستلو په شمول مهمې پریکړې د پوز په مشوره کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې ښکاره ملاتړ کوي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد افغان کډوال دي د نومبر تر لومړۍ پوري له دغه هیواده ووسی، کني په زور به یې وباسي. خو عملاً پاکستان د اکتوبر له پیله د بې اسناد افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته استول پیل کړی دی. د پاکستان د پریکړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سازمانونو له خبرګون سره مخامخ شوه. روانه اونۍ په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین کلوک ازادي رادیو ته وویل زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې. د دوی په وینا په داسې وخت کې چې له یوې خوا شمی را روان دی او له بلې خوا افغانستان د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، د لکونو افغانانو بیرته ورستنول به د افغانستان کړاوونه لا زیات کړي. په همدې حال کې پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی وویل د اکتوبر له پیله تر اوسه پورې نږدې 4,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. آصف دورانی په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته ویل شوي چې له پاکستانه ووزي چې په پاکستان کې غیر قانوني اوسېدل او د مهاجرو حیثیت یې نه درلود. د په عین حال کې وویل چې په پاکستان کې 2,200,000 اسناد لرونکي افغانان اوسي چې 1,400,000 یې کډوال دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په شمول ځینو چارواکو ویلي چې په بل پړاو کې به اسناد لرونکي کډوال هم له خپلې خاورې وباسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې کله افغانستان سره په لوی کچه مرستې ونشي نو ښایي په دې هیواد کې پر خلکو فشارونه زیات شي او ورسره فقر او بېوزلي او د خلکو د بې ځایه کېدو موارد زیات شي. دا موضوع د چارو له شنونکي عبدالقدیر مطفي سره په مرکه کې څېړو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره د مطفي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو معیار د لویو مرستو یا د پراخو مرستو لپاره څه دی؟ یعنی لوی مرسته یعنی څومره مرسته؟
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. اصلا مسله دا ده چې په نړۍ کې موږ د مختلفو بحرانونو شاهد یو او د ملګرو ملتونو کومې مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره هغه چې دی تنظیمېږي. دوه مشکله موږ لرو. یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د لږ په حساب ده او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي د دوی اسکان برخه کې د دوی صحت برخه کې د دوی په غلدومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي او دا تعداد هم د دې خلکو د دو خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بېثباتي او د فقر او بېوزلي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوسمهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ده او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوسمهال هغه ستونزې لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفي صاحب. په خوابه چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل مخصوصا په بشري برخو کې نو هغه لږ مرسته بم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالر به وي یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې نمبر دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیمه رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلارې
مطفي صاحب به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
اوم دته رول پکې دی حکومتونو او دولتونو دای چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالي لري. کچیر تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولرئ سالم اړیکې ولرئ او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولري نړیواله مرسته کوونکی سازمانونه او دغه سازمانونه ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال دی نه چې په افغانستان کې د شرایطو رقم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه ترسره کیږي ډیر څه د رسنیو له سترګونو هم پټ دی او دغه یو غټ ناورین دی زما په نظر باندې. تر څومره چې معلوماتو ته لاسرسی محدوده کیږي او په دې برخو کې د مرستو اغیز چې دی هغه چې دی ورځ په ورځ باندې د هغې هغه مقدار هم کمیږي او شرایط هم د دې لپاره سختي. تاسو فکر کوئ چې په نړیوالو سازمانونو کې چې اکثر هغه سازمانونه په کابل کې یا په نورو سیمو کې فعال او ورځ تر ورځې هغوی د افغانستان د وتو په حال کې دا خپل د مرستو په کموالو باندې مستقیم تاثیر لري، چې نړیوالې مرستې که کومونی شي کولی سازماندهي ورته ونشي او دوی لپاره هغه میکانیزم جوړ نه شي، نو دا د مرستو په کمیدو یا ډېرېدو باندې تاثیر لري.
مننه متفی صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنشو لپاره، چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او دا شان دلته چې دوی اغستمو کې ځای پر ځای کیږي، دینه هم چې دا دیو میکانیزم په اساس معنی دا نکیږي، د لپاره یو درنګړی نړیوال نظارت ساتیا د زما په نظر، او دا نړیوال نظارت په دې خاطر معنی ضرور دی چې کومې نړیوال مرستې کیږي هغه مرستې دي په بنیادی ضرورتونو کې، چې خصوصا صحت برخه په کې ډیره زیاته مهمه ده، او خصوصا د زی ډیر زیات مهم دی، پاک اوبو ته لاسرسی ډیر زیات جدی اړتیا ده. نو دغه هغه ضرورتونه دي چې دا د اوس مهال تر سترګو کیږي، په دې برخه کې ډیرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. لکه څنګه چې ملګرو ملتونو ویلي دي په افغانستان کې دغه د مرستو لپاره چې هم دغه میکانیزمونه دي، دا نړۍ کې هغه هیوادونو سره او هغه سیمو کې زیاتې مرستې کیږي چې هغلته چې دی بحران کچه چې دی ډېره لوړه وي. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سمه نه رسول کیږي، د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي، نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې، او دغه بحران لپاره یو درنګړی نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو قدرمن اوریدونکو. د چارو شنونکی عبدالقدیر متفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. البته دوی مخکې په خپلو خبرو کې د پاکو د څښاک د پاکو اوبو د خبره یاد کړه. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په غور ولایت کې د پاک د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه یو په زړه پورې راپور لرو. خوس ورځو بلې موضوع ته. یونما د طالبانو له زندانونو د معترضو افغان میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، او له واکمنو چارواکو نه یې غوښتي دي چې د بندیانو د روغتیا، د کورنیو سره د هغوی د لیدو او قانوني استازیتوب حقونه خوندي کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي دي چې د طالبانو استبدادي سیاستونو افغانستان له انزوا او افغانان له اقتصادي ناورین سره مخامخ کړی دي. سنا کاکر د موضوع نور جزئیات راکوي. قدر منوریدونکو، د سنا کاکر راپور زما همکاران چمتو کوي، کار پی کوي.
یونما زیاده کړی چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د بندیانو د روغتیا پاملرنې، د کورنۍ د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي او بشپړ کړي، او ټینګار یې کړی چې د نظر او بیان ازادي باید د بشري حقونو د نړیوال تعهد سره سم وساتل شي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو له لورې د نیول شویو معترضو میرمنو جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا ازادی او منیشا صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې. ښاغلي فائق د دسمبر په 8 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د معترضو ښځو نیول، شکنجه کول، تاوتریخوالی او جنسي ځورونه، د پخواني پوځیانو نیول، شکنجه او ادبي وژنې، د کورنیو د غړو څخه غچ اخیستنه او د هغوی توقیف، او د هزاره او شیعه دیني عالمانو مرموزې هدفي او زنځیري وژنې، د افغان ولس له کلتور، د اسلام د سپېڅلي دین له شهادتو، او د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د رژیم د دغو استبدادي او انحصاري کړنو او سیاستونو دوام افغانستان له نړیواله انزوا او د دې هیواد خلک له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی او نه یې هم تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په زندانونو کې نیول شویو معترضو مېرمنو ته نږدې کسان وایي چې د دوی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې هم د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړي نه دا پروانې ته یو نږدې کس چې نه یې غوښتل د دې موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ خپور شي وویل چې د اغلې پروانې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او تېره دوشنبه د امنیت روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې وه خو کورنۍ ته یې تر اوسه د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. سرچینې زیاته کړه چې د اغلې پروانې 4 کلن ماشوم چې له هغې سره د وکې پر 1 د طالبانو لخوا نیول شوی و بیرته خوشې شوی خو ساعت یې ښه نه دی. همداشان د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې 2 ورځې وړاندې موږ سره په خبرو کې دا کړې وه چې د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي چې د تلې په 12 نیول شوې وه د څرخي پله زندان ته لېږدول شوې ده او صحي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه راز دا کېږي چې د ندا پروانې او ژولیا پارسي سربیره منیژه صدیقي او پریسا آزاد هم د طالبانو په بند کې دي او د وضعیت په اړه یې هېڅ معلومات نشته. د طالبانو حکومت ویاندویانو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو تر اوسه یې د دې معترضو مېرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي. د دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د طالبانو حکومت څخه د دې مېرمنو د خوشي کولو او د ښځو پر وړاندې د دوی د سیاستونو د بدلولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې نرمښت نه دی ښودلی خو یې دا کړی چې افغان ښځو ته یې د اسلام شریعت له مخې حقوق ورکړي. هغه دا چې افغان ښځو او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادۍ راډیو خبریالې سنا کاکړ راپور راکو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله اوري. د غور ولایت د یویلری پرتی سیمه اوسیدونکو وایي چې د پاکو اوبو لکمخت سره مخامخ دي او ډیر کله دې ته مجبور کیږي چې له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. دا کار په دې سیمه کې ډیر ناروغي رامنځته کوي مخصوصا په ماشومانو کې. په دې اړه نور جزئیات د نصیر احمد رحیم په راپور کې واوري.
د غور ولایت دغه اوسیدونکو د تشاکو بو د نشټن لامل اړدي چې لکه کړو بو څخه استفاده وکړي. د غور شهرک ولسوالۍ پلنګان کلی اوسیدونکو وای ټول کلی کې د تشاکو به نه پیدا کیږي.
نو واسه ما نه شو نو مقالې منځلي او نه لوخي موږ ټول وږي او ټول ناروغان یو. کوبه پیدا نه کړو نو څه وکړو؟ لوګي لپاره به څاروي خرڅ کړو خو له تند سره څه وکړو؟ موږ 15 چاګانې وکیندلې خو له وڅخه هم اوبه راونه وته.
د پلنګان کلی دغه وسیدونکو هر دي چې 2 ساعته مزل وکړي ترڅو لبل کلی څخه کورته براوړي.
لبلی خوا وچکالی هم لکیر څو کلون رایسی زیاته سبه. دغه وسیدونکو وای څاروی د وچکالی لامل مری.
وختنه مو ده چې نلونه د جوړ شي څاروی مو ټول مړه شول. هر څه له منځه ځي که داسې دوام وکړي.
د غور ولایت اکثر اوسیدونکو په بزګری او مالداری بوختي. د عاید ترلاسه کولو هغه لار چې ورځ تر بلې کمیږي. دوی وایي باغونه د وچکالۍ له امله وچ سوي دي.
د یو لکه اوبه وکړونه پکې اوبه تللې اوس وچ شوې. یو کال کېږي چې پکې اوبه نه دی راغلې. نیالګي ټول شنول اوس وچ شوې پرې موکړل وچکالۍ له امله.
غور د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې وچکالۍ پکې لتیرو څوکلونو را پدې خوا ډېر زیاته سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د روان کال د صد میاشتې په پیل کې وویل چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 15 د سختي وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو همداراز افغانستان د هغو لسو هیوادونو کې شمیرلی چې د اقلیم بدلون له امله تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. یونما تیرونی وویل چې نږدې 40 میلیون افغانان له خوراکي توکو د سخت کمښت له ګواښ سره مخ دي.
لدی راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته را ورسیدو. را سره اوسې د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره.